السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورئ چې په کابل کې د پرونی 14 هغې صحنه پراخ خبرګونونه پارولې چې دوه وړین جونې پکې د خپلې ټپي مور سرته چیغې وهي. پر افغان حکومت له دې کبله نیوکې زیاتې شوې چې یو شمېر وزیران د سرپرستانو په توګه ساتلي دي، خو حکومت وایي ډېر ژر به نوي کاندید وزیران ولسي جرګې ته ور وپیژن. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي. مخکله دی چې دی او نور راپورونه تراشو په مکړی د دې سات خبرونه ته چارواکی وای ننګرهار کې د طالبانو د نشئی توکو یو لوی کارخونه لمنځه وړل شوی. د افغانستان صرافانو خپل کاربندیز پای ته ورسوو او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر ویلي له ایران سره یوې لنډمهالې هوکړې ته رسیدلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وای د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یو لوی فابریکا لمنځه وړل شوی. دغه وزارت وایي دغه عملیات د 201 سیلاب قلی اردو سرتیرو کړي چې پر مهال د دوی پټکو لسګونه طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوخته. د دې قلی اردو د دریم لواء قماندان محمد کریم نیازی د دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته ویلي:
منابع عایداتی از یو کې مواد مخدره
د مخدره موادو چې د دوی عایداتي سرچینې دي، یو لوی کارخانه په عملیاتو کې د خېلو د افغانستان د اتلو ځواکونو لخوا کشف او مخدره مواد وسوځول شو.
نیازی زیاته کړه د طالبانو د هیروینو د کارخانې د ویجاړولو ترڅنګ ځواکونو د هغوی زربو جی چارس هم سوځولي. دا چې سیمه لری پراته ده ګرانه ده چې دا ډول اداو په خپلواک توګه تایید شي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په ډاګه کړي چې دوی د نشئی توکو په کاروبار او پروسس کې لاس نه لري. د افغانستان حکومت وایي د صرافانو عمومي ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ټولنې استازیو له ولسمشر سره په کتنه کې دغه اعتصاب چې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې پیل کړی و پای ته ورسوه.
صرافانو د ولسمشر سره په ماشامنۍ ناسته کې خپل اعتصاب ختم کړ. حکومت به د یوې اونۍ په دننه کې د صرافانو ستونزې ته رسیدګي کوي.
د افغانستان د صرافانو عمومي ټولنې دغه اعتصاب د افغانستان د مالی وزارت او د افغانستان بانک د وروستیو هغو اقداماتو په خبرګون کې کړی و چې د دوی د پیسو خدمتونه او پر هغو د مالی ورکولې ډیجیټلی او هم د کار انفرادي جوازونه د شرکت بڼې ته اړولې وو. دغو صرافانو ویلي چې د دې امکانات نه لري چې په آنلاین او ډیجیټلی بڼه دولت ته حساب ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي سارنې د ادارې مشر رافائل گروسی چې د تهران د وروستي ګواخ په اړه د خبرو لپاره تهران ته تللی و وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته ورسېدل. تهران ګواخ کړی و چې که د امریکا متحده ایالات لګول شوي بندیزونه لري نه کړي، د فبروري له 23 وروسته به د دغه ادارې څارونکو ته اجازه ورنکړي چې له اټومي تاسیساتو یې په لنډ وخت کې کتنه ترسره کړي. ښاغلي گروسی وویل د دغه نوې موافقې له مخې ایران کولی شي هغه قانون چې د دې هیواد پارلمان دوه میاشتې مخکې تصویب کړی عملي کړي، چې له مخې د دوی له ادارې سره همکاري محدودېږي، خو په عین حال کې ورته تر دریو میاشتو پورې اجازه ورکوي چې لازمې څارنې ترسره او د تایید چارې مخته یوسي. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مشر داسې مهال ایران ته تللی چې تهران او واشنگټن پر یو بل فشارونه زیات کړي چې بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته وروګرځي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. بلورته ایرانی چارواکي وایي د اقلیت ګنابادي صوفي طریقې یو فعال چې بندي وو او څو ورځې مخکې د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی و سا ورکړه. چارواکو ویلي چې بهنام محجوبي د زیاتو درملو د خوړلو له امله مسموم شوی و. نوموړی د دغې طریقې له نورو پیروانو سره یو ځای په 2013 کال کې د مظاهرو په جریان کې نیول شوی و او په جون میاشت کې په 2 کلن بند محکوم شوی و. د راپورونو له مخې نوموړی د فبروري په 16 د ایوان له زندانه یو سیمه ییز روغتون ته انتقال شوی و. د هغې میرمن صالح حسیني تیر اونۍ وروسته له هغې چې له خپل میړه سره یې د لیدو اجازه ورکړل شوه او هغه یې د تهران د لقمان روغتون په عاجل څانګه کې ولید. د آزاد راډیو فردا څانګه ته وویل چې د میړه درملنه یې په خپل وخت نه وشوي او له همدې عمله کوما حالت ته تللی دی. روسای خبر همدا چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په میانمار یا په خوانی برما کې د معترضانو په وړاندې خونړی تاوتریخوالی وغند. له هغه وروسته چې نږدې درې اونۍ مخکې د هیواد پاوز کودتا وکړه او د چارو واګې په لاس کې واخیست، درې ورځې مخکې د فبروري په 19مه یوه ځوانه ښځه ووژل شوه چې هغه د دغو اعتراضونو لومړنۍ قرباني وه. د هغې وژنه د ډیموکراسۍ پلوي غورځنګ پر یوه سمبول بدله شوې او تېره شپه یې هم معترضانو په لویو ښارونو کې په یاد شمې بلې کړې. له هغې وروسته د فبروري په 6مه د برما په 2م لوی ښار مندالی کې دوه تنه نور معترضان ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یې په وړاندې غبرګون وښود او د معترضانو خونړۍ ځپنه یې وغندله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم پرون په یو بیان کې وویل چې د سولې ایزو معترضانو په وړاندې له ګرمو وسلو کار اخیستل د هغوی بیرول او زورول د منلو نه دي. ازادي رادیو ته غواګي وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د پرونی بریټ پر مهال د دو ماشوم جنو ویر پراخ خبرګون پاره ولې مسولین وایي بریټګر خار کې مرکزیت نه لري.
زموږ موندنې ښیي چې دغه طرحګر په کابل کې مرکزیت نه لري.
حکومت وایي ژر به ولسي جرګې ته یو شمېر نوماند وزیران معرفي کړي. دې چاره کې ځنډ له قانون نه د حکومت سرغړونه بلل کیږي.
پنځه میاشتې سولې ځینې وزیران سرپرستان دي. د قانون نقص خپله له حکومت او د حکومت له رأس نه پیل شوی دی.
بلخ کې د تښتول شوي ماشوم پلار وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر وایي تهران سره لنډمهاله موافقې ته رسیدلی. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. هغه یو ویډیو چې په کابل کې د پرونی چاودنې له ځایه اخیستل شوې او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي، په دې ښار کې د هدفي وژنو او ماین چاودنو یوه زړه بوږنوونکې صحنه انځوروي. دوه ماشوم نجونې په سړک د پرتې بېسده مور پر سر ولاړې دي او مور ته چیغې وهي چې راپورته شه. کابل چې په دې وروستیو کې پکې هدفي وژنې او نورې چاودنې زیاتې شوې، اوسیدونکي د امنیت لپاره ځان خوندي نه احساسوي. دا چې پرونی پیښې ته غبرګونونه څه دي په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورت.
کابل پرون بیا د یوې هدفي حملې چې د یوې ماشومې په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول شاهدو، خو هغې زړه بوږنوونکي ویډیو د خلکو ډېرې غوسه راپارولې چې پکې ښکاري دوه ماشومې نجونې پر سړک پرتې دي، یوې بېسده مور پر سر ولاړې دي او چیغې وهي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د ویاند فردوس فرامرس په وینا په دغه چاودنه کې چې د ښار د څلورمې ناحیې د برکي په سیمه کې پر یوه رنجر موټر وشوه، لږ تر لږه دوه تنه پکې مړه او پنځه نور ټپیان شوي. وژل شوي د موټر ډرایور او یو لاروی ماشوم و. په هغه ویډیو کې چې تر چاودنې سمدستي وروسته د پیښې له ځایه اخیستل شوې او په ټولنیزو رسنیو کې ډېره لاس په لاس کیږي، دوه ماشومې نجونې چې یوه یې په وینو لړلې ښکاري چیغې وهي. په یوه صحنه کې یوه ماشومه پر مور غږ کوي چې مور یې پاڅېږه. د مادر بلند شو دغه هشټګ په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی دی. د ټویټر یو کاروونکی جاز ملک زاده لیکلي، د نه زغملو ده چې دغه مور او ماشومان دغسې وګوري. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي هغوی چې دغسې عمل سرته رسوي د دغسې صحنې په لیدو به چې ماشومان خپلې ټپې مور ته ژاړي څه ډول خپل وجدان ته قناعت ورکوي. میرمن کوفي وایي دغه عمل باید سمدستي ودرول شي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز تایید کړه چې دوه ماشومان چې په دغه ویډیو کې ښکاري او په دغه پیښه کې برسیرین ټپیان شوي و درملنې شوي او د مور روغتیایي وضعیت خطرناک دی. لکه د ډیرو نورو حملو په څیر د دغه چاودنې مسؤلیت هم چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو امنیتي چارواکي هغه د طالبانو کار بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي موندنې ښیي چې هغه ترهګر چې په کابل کې هدفي وژنې ترسره کوي مرکزي هستې د ښار کې نه دي او دوی هڅه کوي چې هغو ته لاسرسی پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان طارق آرین په کابل ښار کې د زیاتو شوو هدفي وژنو په اړه وړمه ورځ ازادي راډیو ته وکړه او ویویل
زموږ موندنې ښیي چې دغه ترهګر په کابل کې مرکزیت نه لري. موږ هڅه کوو چې د دوی هغه آخري نقطې ته چې دوی ورڅخه د منابعو لپاره کار اخلي نږدې شو او په نطفه کې شنډ کړو.
ښاغلی آرین د دا ډول حملو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې وویل چې د هغو ترهګرو چې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د چاودنو په تړاو نیولي شمېرې اوس نږدې 400 ته رسېدلی دی. په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې هدفي وژنې چې ډېرې د مقناطیسي مایونونو په ذریعه ترسره کیږي داسې مهال زیاتې شوي چې څو ورځې وروسته په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 د تړون یو کال پوره کیږي. هغه تړون چې له مخې باید په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې وی او د چارواکو په وینا طالبانو هم په بامفهومه بین الافغاني خبرو کې ګډون کړی وی. د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې دي.
په راپور کې مو په کابل کې د پرونی برید وروسته د راولاړو شوو اعتراضونو په اړه اوریدل. طالبانو بیا بیګا مخصن ویلي چې دوی په دغه چاودنه کې لاس نه لري. دوی ادعا کړې چې دغلته پولیسو له چاودنې وروسته په ملکیانو ډزې کړې چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداره وایي افغان حکومت به ډیر ژر ولسی جرګې ته د رد شویو نوماند وزیرانو پر ځای نوې څېرې ور وپیژني. د دې ادارې مشر فضل محمود فضلی ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې وویل حکومت د ولسی جرګې هرې پریکړې ته درناوی لري او په لنډه موده کې به د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې نږدې 15 میاشتې وړاندې د حکومت لخوا ورپېژندل شوي 15 نوماند وزیران رد کړي خو تر اوسه یې جرګې ته نوي کسان نه دي ورپېژندلي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
که څه هم د ولسی جرګې لخوا د پوهنې، ښځو چارو، کلیو پراختیا، اطلاعاتو، فرهنګ وزارتونو او د مرکزي بانک مشر ته د باور رای نه ورکولو نږدې 15 میاشتې پوره کیږي خو د چارو اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به نوي نومان وزیران د خلکو استازو ته د رای اخیستو په موخه ورپیژني. د دې ادارې مشر فضل محمود فضلی ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې ولسی جرګې ته د نوي نومان وزیرانو د ورپیژندلو ټاکلې موده یاد نه کړه خو وی ویل د سرپرستی لړۍ به ډیر ژر پای ته ورسوي.
ما به خانه ملت ولسی جرګه به تمام ازش احترام داریم.
موږ د ملت کور د ولسی جرګې ټولو استازو ته درناوی لرو، پریکړو ته هم درناوی لرو. همدا چې د بودیجې مسوده درې ځلې رد شوه همدا زموږ د احترام نښه ده. هر پر ځای غوښتنه چې د افغان حکومت د تخنیکي اجراءاتو سره تضاد کې نه وي موږ یې منو.
در تضاد نباشه او اجرا میکنیم ان شاء الله.
د افغانستان ولسی جرګې په زلونو د نوی سیرو د ورپیژندلو او د سرپرستی پای غوښتنه کړي خو لا هم دا غوښتنه پر خپل ځای ده او د ملکی دولو لپاره یې یوازې ژمنې شوي. هغه کار چې د ولسی جرګې غوسه یې هم پورته کړي او تر ډیره یې حکومت سره د ټکر مسیر نیولی. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان وایي د حکومت لخوا د نومان وزیرانو ټاکلو کې ځنډ د قانون ماتول دي. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال
وزیرانو د سرپرستی قانون لمخې یو وزیر ته 2 میاشتې پورې سرپرست پاتې کېدلی شي. نو اوس چې 15 میاشتې سولې ځینې وزیران سرپرستان دي نو دا متاسفانه باید ویم چې په افغان حکومت کې معمول مروجه مسله ده. موږ ډېر وزیران نه چته کلونه کلونه سرپرست وزیران نو د قانون نقص خو خپل له حکومت او د حکومت له راس نه پیل شوې ده.
حسم وکړه چې په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوی نظر هم واخلو، خو له ډیرو هلو ځلو سره سره بریالي نشو. د چارو ادارې رئیس داسې مهال ډیر ژر ولسی جرګې ته د نویو نومان وزیرانو د پیژندنې خبره کوي چې په دې برخه کې لا هم تیرې ژمنې نه دي عمل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 15 میاشتې وړاندې د تلې په 13 ولسی جرګې ته د کابینې د بشپړېدو په موخه 15 نوماندان ور وپیژندل، چې په پایله کې ولسی جرګې 15 نوماندانو ته د باور رایه ورنه کړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپو اوریدلی شي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د مولوي مجیب الرحمن انصاری وروستۍ څرګندونې په هیواد کې د روانې جګړې دوام او د دښمن په ګټه تبلیغات بللي. د هرات د گزرګاه جماعت خطیب مولوي مجیب الرحمن انصاری دوه ورځې وړاندې له اوسني نظام ملاتړ لویه ګناه وبلله. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت په یو خبر پانه کې دا ډول څرګندونې د اسلامي او شرعي اصولو خلاف بللي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د ویلامي په خبرولو سره د مولوی انصاری دا څرګندونې د اسلامي او شرعي اصولو خلاف بللي. د وزارت د شنبې ورځې ناوخته په یوې خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، د مولوی انصاری وروستۍ څرګندونې د افغانستان د اساسي قانون خلاف او د افغانانو پر وړاندې د روانې جګړې لمنه لا پراخولی شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې دا ډول څرګندونې د بېګناه افغانانو د وژنې وینې تویدنې د زیاتېدو سبب کیږي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت له قوله مولوی انصاری په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان روانه جګړه ورور وژنه د اسلامي نړۍ هیوادونو او سازمانونو ناروا بللې. د هرات د گزرګاه جماعت خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری د تیر جمعې په ورځ د جمعې لمانځه د خطبې پر مهال له اوسني نظام څخه ملاتړ کبیره یا لویه ګناه وبلله. د څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو تند غبرګونونه راپارولي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ګډونوالو مولوی انصاری د افغانستان د سرتیرو وینو ته په سپکاوی تورن کړی او د هغه د محاکمې غوښتنه یې کړې. خو یو شمېر کسان نور شته چې بیا د مولوی انصاری په پلوۍ یې کرښې تورې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب مولوی انصاری ته د باغی خطاب کړی. ښاغلی محب تیر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل ملي امنیت په دې اړه څېړنې کوي چې د دې خبرو سرچینه له کوم ځای څخه ده.
مولوی انصاری چې کومې څرګندونې کړي د افغانستان او ټولې نړۍ د علماو د څرګندونو خلاف خبرې دي او هر هغه څوک چې ممبر څخه خبرې کوي اړتیا ده چې له نورو عالمانو سره همغږي وکړي. موږ هغه د یو یاغي په توګه پېژنو که د سیمې استخباراتو څه مسله وي. د دې لپاره چې ویدو زون کې د سیمه استخبارات فعال دي، ملي امنیت ته دند سپارل شوې چې وې سیړي.
امنیت ملي وظیفه سپرده شوه چې ورې یک دفعه بررسی کړي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج هم پرون ویل چې د مولوی مجیب الرحمن انصاری د څرګندونو په اړه قانوني اقدام کوي. د هرات د گزرګاه جماعت خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری لدی وړاندې هم ځینې داسې خبرې کړې وي چې لورته خبرګونونو سره مخ وي. هغه هم دا ډول خپل خبري غونډه کې خزینه خبري اعلانو ته د ګډون اجازه نه ورکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. واموریدل چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په هرات کې د یو دینی عالم څرګندونو ته غبرګون ښودلی. همدې دینی عالم مولوی انصاری تیره ورځ یوه ویډیو کې ویلي چې خبرې یې تحریف شوي او خلکو ترې د ده پټکو سم تعبیر نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلخ کې د تختول شوی عبدالرؤف پلار چې د عدالت غوښتنې په موخه کابل ته راغلی وایي معترضانو د موادو د بایو د لوړېدو له امله بندرونه او لوی لارې خلاصې کړي، خو وایي چې دا به د لنډې مودې لپاره وي او دوی په تمه دي چې چارواکي یې غوښتنې ومني. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي دوه اونۍ کېږي چې د ولسمشر سره د لیدو لپاره هره دروازه ټکوي، خو وایي چې هغه غږ نه دی اورېدلی. تفصیل په دې راپور کې.
د نه کلن عبدالرؤف د تختول کېدو ناروخانه برخلیک یې پلار او خپلوان دې ته اړ کړل چې د عدالت غوښتنې لپاره پلازمینې کابل ته راشي. دوی له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړي چې هېر شوی عبدالرؤف ورپه یاد کړي. دوی امنیتي بنسټونه هم د یاد ماشوم پیدا کولو کې کمزوري ګڼي. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي د زوی له ورکېدو یې نږدې 100 ورځې پوره کیږي، خو تر اوسه یې د پیدا کېدو څرک هم نشته.
اسد روز گذشت، علت چی است؟
له سلو ورځو ډیر کیږي تر اوسه یې ولې پیدا نه کړ. اته ورځې کیږي چې کابل ته راغلی او تر اوسه یې ولسمشر مقتدا لیدو وخت را نه کړ. لامل یې څه دی؟ که ولسمشر د ملت غم خوري په دویمه درېمه ورځ به یې موږ وخت وو او موږ به بندرونه پرانیستي.
په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج په یو خبري کانفرنس کې وویل د عبدالرؤف تختول کېدل یو پیچلې مسله ده.
یوه ډېره سخته او پیچلې قضیه ده. موږ تر اوسه 9 عملیات کړي او 6 ځایونه مو پلټلي. هر زمینه چې برابر شي موږ ترې ګټه اخلو. موږ له خپلو ټولو امکاناتو کار اخیستل.
له دې سره هغو اعتراض کوونکو چې 10 کېږي د عبدالرؤف تختول کېدو په غبرګون کې د شمال 3 مهم بندرونه په فاریاب کې اقینه، په کندوز کې شیرخان او بلخ کې حیرتان تړلي، د سوداګرو د ستونزو او د لومړنیو موادو د بیو لوړېدو د حل په موخه دا بندرونه د لنډې مودې لپاره بیرته پرانیستې دي. په تیرو 6 کې د یو شمیر موټر چلوونکو د کاري اعتصاب او د شمال 3 مهم بندرونو د بندېدو له امله د سون توکو او نورو موادو بیې په بېساري توګه لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونیویان امین بابک وایي بندرونه پرانیست تل شوی او موټر چلوونکو هم خپل اعتصاب پای ته رسولی دی.
اوس مو بندرونه او سوداګري زره کړه ورکړه خپل نورمال حالت ته ګرځي او د مالونو د لیګ را لیګ بهیر هم 2 کېږي شي نورمال کېدو خواته روان دي. هیله من یو چې له دې کار سره به یو ځل بیا د هیواد بازارونه نورمال کړو.
یوه میاشت وړاندې ولسمشر د بلخ امنیتي مسؤلانو ته ګواښ کړی و که دا ماشوم د تښتونکو له منګلو آزاد نه شي ټول به له خپلو دندو ګوښه کړي، خو تر اوسه نه عبدالرؤف خوشي شوی او نه هم کوم امنیتي مسؤول له دندې ګوښه شوی دی. خو اوس د عبدالرؤف پلار حکومت ته وایي که یې د زوی د خوشي کولو لپاره اقدام ونه کړي یو ځل بیا به د هیواد په شمال کې بندرونه وتړي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري اجمل ان ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه لیکنه کړې چې سرلیکې دی: اوسنیو شرایطو ته په پام امریکا کولی شي چې له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي. د ورځپاڼې په وینا د هغه څه له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې لیکلي، باید امریکا د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي، خو تر اوسه د دې کار د ترسره کېدو لپاره هیڅ تضمین نشته. لاس انجلس ټایمز وایي نه امریکا، نه افغان حکومت او نه هم طالبان په بشپړه توګه پر هغه ژمنو درېدلي چې په هوکړه کې شوي. لیکنه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې تاوتریخوالی به کموي، خو کم کړی یې نه دی. افغان حکومت او طالبانو خپلو کې د سولې د رغنده خبرو ژمنه هم کړې وه، خو د ورځپاڼې په وینا خبرې په ټپه ولاړې دي. لیکنه کې وړاندې راغلي دې مشکلاتو ته په پام په امریکا کې د جو بایدن نوې اداره په زړه نازړه حالت کې ده. نو پوهیږي څنګه هغه جګړه پای ته ورسېږي چې د امریکا له 3 څخه په میراث ورپاتې ده. میل انلاین په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې د خبرو درېدل او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د دې سبب شوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اداره پر هغه هوکړه چې نږدې کال مخکې له طالبانو سره لاسلیک شوې له سره غور پیل کړي. د لیکنې په وینا د ورځو کې د امریکا په حکومت کې بحث پر دې دی چې آیا د امید میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د ضرب الاجل عملي کول یو مثبت ګام دی او که نه. میل انلاین د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال کینټ مکنزي له قوله وایي د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو شرایط نه دي برابر شوي. جنرال مکنزي پاکستان ته د سفر پر مهال الوتکه خبريالانو ته وویل طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه، خو دا کاری نه دی کړی. هغه وروستیو چاودنو او هدفي وژنو ته اشاره کړې، ویلي دي دا سمه ده چې ځینې له دې بریدونو څخه د داعش او نورو ترهګرو ډلو لخوا ترسره کیږي، خو د مکنزي په وینا د هغوی کارونه د طالبانو د کړنو په وړاندې ناڅیزه دي. د امریکایي جنرال ټینګار کړی چې دا بریدونه د طالبانو کار دی، نور څوک دا ډول بریدونه نشي کولی او په وینا یې د دې وسلوالې ډلې لاس پکې څرګند دی. طالبانو په یو شمیر هدفي بریدونو او چاودنو کې لاس لرل رد کړي، خو د ځینو نورو مسؤلیت یې وخت نا وخت منلی. پی بی ایس انلاین خبرونه وایي له امریکا او ناټو سره د 2 مشارکت وروسته اوس له افغانستان څخه بهرني ځواکونه د وتلو په حال کې دي، او د دې هیواد امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو په وړاندې په جګړه کې یوازې پرېږدي چې په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه درېدلې.
دا خبرونه زیاتی دا ولسمشر جو بایدن اداره باید وست امریکا د پخانه ادارې له دوو میراثونو سره کار وکړي چې وي د طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه ده او بل هم له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستل لپاره ټاکلې ضربله چل دي. د پی بی ایس انلاین په وینا وست جو بایدن اداره د طالبانو سره د سولې په هوکړه له سره غور کوي چې په ترڅ کې له دې هیواد څخه د سرتیرو د ایستلو موضوع هم له سره ارزي.
مقابل ازادي رادیو نه او ری اوس هم راځو یوې سیمایزه او نړیواله موضوع ته. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر چې له دې ادارې سره د ایران د همکارۍ د پریکون د غواخ په خاطر تهران ته تللی وو وایي له ایرانی چارواکو سره یوې موافقه ته رسیدلی. په عین حال کې ایران او د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې لومړی مقابل لوری بیرته اټومي تړون ته ور وګرځي. تهران وایي چې امریکا او امریکا بیا وایي چې ایران د لومړنی ګام پورته کړي. تفصیل ده نوریاس نوری پراپور کی.
د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل ګروسی وای له ایراني چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري موافقه ته ورسېدل چې لمخې ایران له دې ادارې سره همکاري محدودوي خو کمی څارنې ته اجازه ورکوي. نوموړي دغه څرګندونې پرون یک شنبه وروسته له هغې وکړې چې ایران ته په سفر کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د رئیس علي اکبر صالحي په ګډون د دې هیواد له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره وکتل. تهران خبرداري ورکړی چې روانونه د فبروري په دروشتمه بخپل اټومي تاسد د ملګرو ملتونو د څارونکو پر مخ وتړي ک متحده ایالات پر دې هواد لګول شوی بندیزونه لری نکړي. ایران خپل اړخ په شوی تړون کې د شفافیت په هدف ژمنه کړې چې خپل اټومي تاسد د ملګرو ملتونو د څارونکو ناڅاپي کتنې ته اجازه ورکوي. د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسی وویل تهران به هغه قانون عملي کړي چې د دې هواد پارلمان دوه میاشتې مخکې تصویب کړی او له مخې د اټومي خوندیتوب هغه زمیمه شوی پروتوکول ځنډوي چې له مخې نړیوالو اټومي څارونکو ته د ایران له اټومي تاسیساتو په لنډه موده او ناببره توګه د کتنې اجازه ورکوله. خو ښاغلي ګروسی دا هم وویل چې د ایراني چارواکو سره په دې هم موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره به تر دریو میاشتو پورې د ایران د اټومي فعالیت تونو د لازمي څارنې او تایید چارو ته دوام ورکوي. ګروسی چې له ایران تر ستنې دوه وروسته څرګندونې کولې وویل موږ پر هغه څه چې دوام کولی شي موافقه وکړه او زیاته کړه په اوس وخت کې مهمه دا وه چې فاصله را لنډ کړو او رامنځته شوی وضعیت وژغورو. هغه وویل څارنه به کمه وي خو دا باید ومنو چې له دې سره بیا هم د اړتیا تر حده پورې د څارنې او تایید چارو ته اجازه ورکړل شوې ده. نوموړي دا یو موقتي تخنیکي تفاهم یاد کړ. تهران ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر د سفر په ترڅ کې تهران او واشنگتن چې د 2015 کال اټومي تړون ته د بیرته ورګرځېدو لپاره یې پر یو بل فشارونه زیات کړي ویلي چې د نویو خبرو ورې پرانستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران دغسې خبرو ته چمتو دی خو لومړی باید د دغه تړون ټول لاسلیک کوونکي خپلې ټولې ژمنې پوره کړي. د ایران پرېس تلویزیون د ښاغلي ظریف له قوله وایي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په تهران کې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر په تهران کې له چارواکو سره وکتل. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون یک شنبه امریکایي سی بی ایس نیوز ته وویل چې ایران تر اوسه د امریکا د نوې ادارې غوښتنې ته چې د خبرو میز ته د بیرته راوګرځي ځواب نه دی ویلی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بایدن دې ته تیار دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سخت محدودیت لګولو په چاره کې بیرته له ایرانیانو سره د خبرو میز ته ور وګرځي. د سولیوان په وینا دغه وړاندیز تر اوسه پر ځای دی ځکه زموږ په باور د دې لپاره ډیپلوماسي تر ټولو غوره لار ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړون څخه وویست او بیرته یې پر تهران بندیزونه ولګول. تهران هم له هغې راهیسې په تدریجي ډول په کړي تړون کې یو لړ خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
اسماعیل فاروقی د کنړ ولایت د غازی آباد دولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د کنړ د نوي وکیلانو څخه دا غواړو چې د کنړ د غازی آباد او نړۍ پارلمان ته لیدلي د هغو څخه هیله مو دغه ده چې دغه سړک سره مننه.
د کلیوالۍ شنه د هلمند ولایت د انارګلي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم.
اوس نو د خیر سره د تسلی زمانه رنجیدې ده. نو زما د ټولو وډونو څخه دا هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان ګلان چمنیان وکړئ، نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم سي، زموږ ستاسو هیواد به هم سم سور او ښکلی سي، او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړي. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو یو نهال شین کې او بیا یې وروځي نو 30 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی، او باید چې دوی میوهدار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې زما پیغام نشر شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا په مکړه د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یو لویه فابریکه له منځه وړل شوې. د وزارت مسؤلین وایي چې دغه عملیات د 201 سیلاب قلي اردو سرتیرو کړي چې پر مهال یې د دوی پټکو لسګونه طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي. دا چې سیمه لرې پرته ده ګرانه ده چې دا ډول ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان حکومت وایي د صرفانو عمومي ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ویلي د صرفانو پرون له ولسمشر سره وکتل او له هغه وروسته یې هغه کاربندیز پای ته ورسوه چې له شاوخوا دو اونیو راهیسې پیل کړی و. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل ګروسی چې تهران ته د روسي ګواښ په اړه د خبرو لپاره تللی و وایي د ایراني چارواکو سره په خبرو کې د دواړه لوري یوې لنډمهالې موافقې ته رسیدلی دي. بلورته ایرانی چارواکی وای د اقلیت ګونابادي صوفي طریقې یو فعال چې بندي وو او څو ورځې مخکې د درملنې لپاره رختون ته لیږدول شوی وو سا ورکړي. چارواکو ویلي چې بهنام محجوبي د زیاتو درملو د خړول عمل مسموم شوی، خو میرمنې بیا وایي چې نو موړی لدی عمل کومات تللی وو چې پر وخت درملنه نه وشوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش په میانمار یا په خواني برما کې د معترضانو په وړاندې خونړی تاوتریخوالی وغندل. له هغه وروسته چې نږدې درې اونۍ مخکې د هیواد پاوز کودتا وکړه او د چارو واګې په لاس کې واخیستل، درې ورځې مخکې د فبروري په 19مه یو ځوانه ښځه ووژل شوه او ورپسې دوه نور معترضان هم ووژل شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش پرون په یو بیان کې ویل چې د سولېزو معترضانو په وړاندې له ګرمو وسلو کار اخیستل د هغوی ویرول او زورول د منلو نه دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم له ژمنې سره سم راځو دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې چې کوربه خان محمد سیندی، او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو پروګرام مهیروي چې قربانۍ زموږ همکارا فریبا ظاهر ده.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات ولایت نه د داوود په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوي. حکومت د دوی سروې هم کړی او ورته ویلي چې مالی مرستې به ورسره وکړي، خو د ده په خبره دا د ژمې کابو نیمایي ته رسېدلی خو دوی ته له مرستې نه دي رسېدلي. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریک کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه څه ده.
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شاره کې ستاد کې موږ دلته ماجر وو. بېجا شوده د ولایت د بادغیس راغلی وي د مرغاز ولسوالۍ. دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو. موږ ته دولت کومک راکوي. په دغه زمستان کې 15,500 روپۍ موږ سره کومک وعده وکړله چې موږ تاسو کومک درکوو. په هغه 15,500 روپۍ کې موږ اوه زره کوره والي تعید کړل او ولایت روپۍ راغلې د کابل سیمو چې څو روپۍ راغلې اوس یې دوی موږ ته نه راکوي. په دغه کیسدو کې موږ په لس فیصده کې سل یو فیصد یې راکړي دي، هغه نور نوي فیصده دوی سره کاش ته یوایي نن وایي وزیر یې نه راکوي، نن وایي رئیس اجازه نه راکوي، نن وایي دا رقم در، نن وایي سبا درځو، نو مان وایو دا څلوېښت ورځې په دغه کښې تېرې کړي. موږ د ولږې سره مخ یو، دغه د یوه کوره یوه کیلو اوړه پورو، دا بل تې ورکوو، لیټکۍ خورو، دا بل تې ورکوو.
دغه سروې چې وشوه څومره کورنۍ مستحقې وګڼلې؟
دلته نور خلک هم شته، ډېر خلک دلته، موږ اتلس زره کوره ولو.
تاسې وویل چې یو شمېر کورنیو سره مرستې شوي، دا نورې کورنۍ چې د مرستو پاتې دي د دوی شمېر به څومره؟
موږ ته دغه وایم په لسو فیصدو کې یو فیصد ته ویشل شوي دي، هغه نه فیصد نور ګډ پاتې دي.
هرات خو والي لري، د کډوالو د چارو مسؤلین لري، تاسو دوی ته نه یې ورغلي او دا ستونزه م ورسره شریکه کړې نه ده؟
رئیس مهاجرین ته ورغلو یو، ولایت ته ورغلو یو، پرون ورغلو یو، دا لس ورځې موږ پر دغه باندې کاشته نمایندګان ورغلي دي، دلته رئیسان دي، یو وایي زه رئیس یم، بل وایي زه رئیس یم، په دغه کښې زموږ رئیس موږ سره زموږ غږ نه اوري، دا خوارو غریب، دا هغه نور دوی په هغه د کښې خاشه پر اچوي، دا بې سواده خلک دي، بالا کله هغه خپل روپۍ پوټې کړلې، دا نور دلته بالا کله موږ دربدر بېچاره چې پاتې یو هغه وچاته، نو په دغه باندې ما تا ته دلته زنګ ووایي.
د سروې په اساس خو به کوم هیئت درغلی، له سروې وروسته یې څه توجه ونه کړه؟
توجه یا توجه نه کوي، دا رقم توجه هغه نومان یې را وړي، دوی سره پټ کړل، اوس وایي مقصد ته موږ سبا درځو، نومان وایي بل سبا درځو، دا دېرش ورځې ده، یوه میاشت کېږي په دغه کښې دوی سره تېرې کړي دي، هغه نومان هغه یا غیر حاضر کې یا دغه کښې چې ورسې هغه روپۍ دوی کاږلي، چې ورسې زما نوم زما یې لمبر زما یې زما د کارت هغه روپۍ دوی کاږلي.
اوس خو ژمی دی او هوا هم سړه ده، دې ستونزې سره څه کوئ؟
خو هوا سړه ده، دلته په دغه مې دغه راځو ازادۍ ته زنګ وشي، تر مسؤلونو پورې، تر جمهور پورې، تر موسسو پورې زموږ غږ عجله واوري.
ښه، په دې موسم کښې هم ستونزې زیاتې دي،
نه ماښام ډوډۍ نه لرو، نه اور دفته، نه د ګاز دفته، نه د بلې خبرې، موږ دغه دار به دار بېچاره خلک وي، په دغه باندې موږ ته دغه زنګ ووایي چې دغه زموږ غږ تر مسؤلینو پورې، تر والي پورې، تر دې ځای پورې سره شریک کړي، چې زموږ سره ولې دا کېږي، موږ وکمه خوا ته ولاړ شو، ایران ته ولاړ شو، پاکستان ته ولاړ شو، ګډ موږ در بدر، موږ کوم ځای ته ولاړ شو.
تاسې خو به ډېره موده کېږي چې دلته دېره شوي یاست، مخکې له دې در سره مرستې شوي؟
هو موږ ته دا یو نیم کال کېږي، موږ ته کومکونه را کړي دي، موږ پر هغه باندې نه یو منکره، کومکونه را کړي دي، دغه د ژمي شش کومک یې زموږ سره راچم وکړي.
ښه، ستاسې غوښتنه د پیسو ده او که د موادو ده؟
زموږ اخري غوښتنه دغه ده چې زموږ کومک موږ سره ورسېږي، دا پنځلس زره پنځه سوه روپۍ چې موږ ته راغلي دي، زموږ پر نامه باندې راغلي، زموږ کښې ولې یا دولت یې پټوي، یا رئیس پټوي، یا بل مشر پټوي، یا بل زما حق زما سره ورسېږي، زما دا غوښتنه ده.
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاحکار ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. انصاري صاحب، د هرات ولایت د بې ځایه شوو په نمایندګۍ به مو د داود خبرې او مشکلات اورېدلې وي، د دې ستونزې هلته څه تدابیر یا پلانونه شته؟
تاسو په جریان کې یاست چې په ټولو ولایتو کې د اضطرار حالت کمیټې موجود ده، او کډوالو وزارت هم نمایندګي لري په ټولو ولایتو کې، په هرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو، ریاست د مهاجرین ده، او مستحق کورنۍ ابتدا سروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه انتقال کېږي.
اوس خو ژمی کابو نیمایي ته ورسېد، دا سروې به کله بشپړېږي او دا ستونزه به کله حلېږي؟
یعنی اوس ژمنۍ کومکونه ده چې هر یو کورنۍ ته پنځلس زره افغانۍ، هغه کورنۍ چې ډېر اړتیا لري او مستحق دی لومړی سروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه وویشل کېږي.
انصاري صاحب، تر اوسه مو د سروې په اساس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له څومره کورنیو سره مرستې کړي؟
دیارلس سوه نه نویم کال د لومړی تر اوسه شاوخوا یو سل دېرش زره کورنیو ته په ټول افغانستان کې چې بې ځایه شوي هېوادوال لرو هغوی ته کومکونه انتقال شوي دي، په هرات کې هم او په لویو ښارونو ولایاتو کې هم انتقال شوي دي. اوس دغه پروسه جریان لري، په هرات ولایت کې د سروې ټیم موجود ده، سروې کوي او بیا وروسته هغوی ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کوي.
دغو بې ځایه شوو چې له ازادي راډیو سره اړیکې نیولي، دوی هم ستاسې په پلان کې شامل دي؟
که چیرې دوی نوې بې ځایه شوي وي او مستحق وي، تر اوسه سروې پای ته نه ده رسېدلې، او د کډوالو وزارت رهبري هم تاکید دا دی چې ژر تر ژره باید دغه سروې پای ته ورسېږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي، ځکه که چیرې موږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسوو موافقانه په توګه، مونږ کولای شو دوی ته کومکونه انتقال کړو. یعنی کچیر دوی مستحق وي او شد ضرورت ولري کډوال وزارت د دوی په خدمت کې ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د هرات ولایت د داوود په نامه یو کس د غنو بي ځای شو کورنوي پاسته زیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړی و چې د ژمي په دغه موسم کې بل دوی سره مرسته وکړي، خو تر اوسه ورسره مرسته و نه شوه. او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاکار باسط انصاری وویل چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د بې ځایه شوو او اړو کورنیو سروې روانه ده او له پای ته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی درنو دوستانو السلام علیکم. خوشاله چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د یوې بلې خبرونی هرکلی درته وایم. په دې خبرونی کې بیا هم د معمول په څیر ستاسو پیغامونه لرو چې په خپل ورکو پسې ګرځي یا ما په سر کې، لکه څنګه چې په تیرو خبرونو کې مو هم اوریدلې، موږ دا اونۍ هم د ځینو دوستانو پیغامونه لرو چې دوی وایي په خپلو سیمو کې بعضې کسان ورته معلوم دي چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي یا لیرې دي، نو نشانې راته وایي. البته دا پیغامونه به اول واخلو، وروسته به راستو ستاسو هغه پیغامونو ته چې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
حاجی زګران پیسہ وګلوري نه سرګو لا سالې نه دلتا یو هور کې د بخلا په نامه باندې کنه دا وایي چې د لوګر ولایت اوسیدن کیم او دا دونه کې کې شاملتا اور
زه قدرت لایم د مساکلا وسیدن کما د غتلور کاله چیز چې د خصم نو وس غوړم چې د لمبر زما په مشران یا زما ملګرو یا دوستان ته ورسیږي دغه پیغام دی، بس چې زه دغه سره په اعتبار کې سمبالا کوم خبر نه ستوس.
بله السلام علیکم، زه هدایت الله سر فراز هم دا اوس د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سستا صرف تماس کیم. دا چې د دې کټ په جړی ولسوالۍ کې موږ ته نږدې یو لیونۍ نه دی سم خلل لږ زر کې لیونۍ اوم دی او فارسي وایي دری ژبه وایي پښتو نه دی زده. دا موږ پیدا کړی دی نو د هر مسلمان ورور چې وي نو را دي سي بوږي دی د هر چا چې وي او د هر چا ورور یا قریب هر څه چې وي. نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 9 10 6 8 5 5. شمیره یو ځلې بیا تکراروم 0 9 10 6 8 5 5. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما پیغام دادی دلته یو مؤمن معنا پیدا شوی دی د غدبی درې او کیږي دلته په یو ځای دی. نو دا سړي چې دی زده ګریش ولا څه خبره کومه مطلب خاص د ګریش څه نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ کوي 0 1 4 4 4 8 0 4 1. وسلام.
راغتی سرکړی چې سپېڅلې سره دی د الله سوال استاله چې کلوار چې خپل کړی دی نو په دغه نمبر کې ما ته معلومات راکړي چې پر اړیا درې سو پنځه پنځوس په یو سو څوار لس پنځه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ته مې دا خبر ورکوم چې دلته یو نفر پیدا شوی دی جانان میزی دا سړی معنی ما ته په دا نمبر زنګ وي 0 1 4 4 4 8 0 4 1. نو دا سړی کې دې ما سړی دې معلومات وي چې د آزادی راډیو ته مې دا خبر دی چې ما خبرې راډیو ته ورکړي. وسلام.
السلام علیکم احمد لاله کندهار طرف څخه سره دې کوم اله حکم چرو غازر ده مسلمان په دې کې د دې کال سره د دې سره سره دې د لوند د ولایت د درشته ول سوالې د مانده د سیمې دي چې دې دې د دوه د دوه لس کال دي او مشهور په ماشوم دي او دې د کور را غوړځدل دي چې د کوښنی په نامه دي او دوه ورونه د جام مشران لري او د ابراهيم دي د پلار نوم د ورونو نوم دی ناش او دې وایي چې د غدي ځواک مامور پلار ما وایي او دا هر مسلمان ورور چې ما سره په تاسو مې راوړی کوم پر آیا یو آیا چې بیا وڅاو وکړم چې مې راځي دا پر آیا یو آیا چې بیا وڅاو وکړم چې د دې منډه ولایت کې شو سوالي د مانډه د څنګه دې چې دا بیا کال کې چې د تبکندار کې دی یو نو شانیا دا چې دې په ټلیفون هغه ځان سره راوړی دی او د یو دا کار دی تر هغه غام د درې کال کې د صبر ته نادره کوي دا د مشکل ځای دا د وسلام ډېر مننه د ازادي راځي.
السلام علیکم. زه په پلسیال میږم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر نه دلته یو کوچنی ماشوم دی چې مش پیدا کړی دی تقریبا د و کال په عمر دی نوم یې محیب الله دی. نو که هر مسلمان ضرورې کولی شي زموږ سره په دغه شمېره باندې ګډون وکړي 0 1 0 1 2 و 2 8 1 8 ډېر مننه د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زموږ پیغام نشروي د خدای په امان.
السلام علیکم. از عرفان خان مقابل کا تیناونه مې اړی کنه ولې دا هغه چې موږ نوې زرغونه په نامه یو جلکۍ ورکه شوې ده او مور ډېره قوي پسې ځورېږي مور مرادو نیولې او ډېره قوي پسې ځورېږي زړګي زدران سره ده او زړګي زدران شمېره وویل ډېر په زه زرې ویلې موږ زړګي زدران شمېره ځان نه کړله او که دا زما زما په غږ اوري او بیا زما د پیغام واوري کنه نو بیا دا غیمه لمبر ځان سره ونیسي 0 1 2 5 3 4 8 0 0 1 2 3 4 2 5 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه واورئ چې تاسو په خپل ورکوسوي دوستانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حبیب الله وطن یارم د هلمند مرکز لشکرګاه شاره خبرې کوم. نو زما یو قریب د هلمند ولایت د مسلۍ د کلاګاس سیمې د ظهور په نامه د 12 کال پر عمر په شاوخوا دي د لالي زوی د کلاګاس سیمې دي اشعار مسلمان وروي چې په اړه معلومات لري زموږ سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي.
السلام علیکم زمانم عزت الله د لغمان وسیدین کایم زماره کاکا زیرا دا ریکال کیږي بشر په نامه اویس دره کې نه کیږي کچا تا معلومه پدې شماره دی اړیکه ونیسي ته راویا یو دیش اوویش دو سو شپېته دا شماره زل بیا وایم ته راویا یو دیش اوویش دو سو شپېته وسلام.
السلام علیکم استخان یم د لمن ولایت د ګریش ولسوالی د لار د سیمه سیم مورو رخ دیوجي د کومکو کې از ما هوا سب سی او خور کې چې د مسلمانانو ورونه واوري یو کوچنی انجلی دوی شپې او سټیجی چې د کور څخه وتل د او نومې ملالی د اسماعیل کا او همدا قربان وی چې نه پسنګ دیو به چې ګرځي شاوخه ایس اندازان لګیږي دغه ازما واسپور کې وروره دغه معلومات راته وکي بس فقط وسلام پر دغه نمبر باندې دی بیا ماته زنګ وې 0 5 3 2 3 یو ځل بیا د ټلیفون شمیره 0 5 3 2 3 ډېر مو مهرباني سره وروره کوم دغه واسپور کې مرده فقط وسلام. السلام علیکم.
ما یو اکاډیا دا واته کال کې چې ورکه یې استنې مې تور جان دې زما خپل نور قربانو په بډګي باندې مشهور وو په بډګي ورته ولا استنې مې تور جان دې دا واته کال کې چې اته کال کې چې د کورت لګري نه درا کړې نه د مرګ نه د ژوند درښته نو که څه ته ور معلومي د خپل زما ځاورې په دغه دم باندې څنګه د هلمند ولایت نه د عدالت او مسوالې د ماتکیس ورکه وي نه د عدالت او مسوالې د ماتکیس درښته دا غلم باندې څنګه چې دې زما خبره وي او چاته معلومات ته پر و تور انځه تلور و تلور یو شپږ انځه.
السلام علیکم ګرانو محترم مدا چې ورور رات دین عبد الحنان شي او د پلاټ نن نامک شي ام تاکا چې ورته وای چې تا نن چې شي تاکا یې نامک شي او ورڅوې دا کا د کور دی د سپور سین ځوان دی ژره ډیره ګړه نه ده چې سره غلې ده د ورک سوې دا کا د کور په نحر سراج کې هر څه سره چې سره وي په اړه معلومات لري مشته به د شمیرو ځنګوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ہلمند ندرے میں چورک سوی دے دس کال دے کار مسلمان معلومات کرے بنجوٹی کالیا گوشتی کر پڑھا معلومات مہربانی
نظرا کبھی دمال زنگاواتی پلو کی وکیز اور تو کلمہ ہواری پردا شمارا جنگ سپر آیا جیش جیش
سلام علیکم زرا دو زرا دو آزادی کار کوم کو ته سلام نه وایم زه بخپل د باب گفت ولایت یم د مقد د ول سالی یم دا یو زی می دا څنګه کال ګډی نشکی دي نه خو دې څه وای دي په نامو د افاد الله د فلاغ نه نرزا دی ار چا سره سی ار چا سی د افاد الله مال ما خري یا افاد الله بخپل از ما زغ اږي په خاطر د خدای په الله ما دی ما څنګه وای سپر اوسو اتیش اوسو شوارس
السلام علیکم زلالایم د هلمند څخه اړیکه نیولې ده زما د کاکا زوی د څلور کال کېږي تقریبا چورک دی مخکې په پولیسو کې په کندهار کې وظیفه درلودله نو د وظیفه پر وخت باندې بیا کله په د وکی ورک شوی دی د کور څخه وتلی دی نو
او د کور کم غړي چې و هغه پلار اوس بیرته هلمند ته راوستلي دي او دوی په خپل دا څلور کاله کېږي تقریبا ورک دي نو د هغه په هغه ورځ چې د کوره څخه وتلي دي بیا نه دي راغلي تر خپله کوره پورې که چېرې په دغه اړه یا چا ته معلومات وي او یا څوک په خبر وي یا مړ دی یا ژوندی دی نو د مهربانۍ له مخه دې موږ ته خبر راکړي یو څوک چې دا بچیان همداسې ناست دي پسې ژاړي نو که چېرې یو چا ته معلومات کېږي باید موږ ته معلومات راکړي او دا پلار خوراکۍ او مور دا ټول په ژړا دي ګرده ورځ ناست دي نو د خدای په خاطر دې یو څوک دا کار وکړي که چا ته ویني ور معلوم وي او دقیق یا د مرګ یا د ژوند یا ځای بندي دی مثال پر دغه برابر دي ماسې یو معلومات ورکړي پلار او مور یې یو ځای او بل ځای ځکه چې کله یو ځای ولاړ شي کله بل ځای ولاړ شي خو ډېر پته پاک نه چې هر چا ته معلومات وي باید معلومات ورکړي موږ ته او که چېرې چا ته معلومات وي بیا دې زموږ پر دغه شمېرو زموږ سره معلومات ونیسي 0 4 2 2 6 2 5 یو ځل بیا 0 4 2 2 6 2 5 او یو بله شمېره ده تر هغه باندې هم کولی شي چې اړیکه راسره ونیسي 0 5 5 9 6 5 یو ځلې بیا تکراروم 0 5 0 3 9 5 6 کولی شي که هر مسلمان ورور ته معلومات وي باید موږ ته معلومات راکړي نو د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي د خدای په امان ډېره زیاته مننه
السلام علیکم زه د پښتون نه نه علي ولسوالۍ پر مې اړیکه ورته یا شپانه یا ولس کال عمر لري تقریبا اته نه چې کې شخص له کوره ته نه درک سوی د واشه د ولسوالۍ دی او اسو عمر په نه غالي چې د نسلامت پر چاره یې تیر کړی دی هر مسلمان ورته پیدا کړی یا ورمالني دغه د مهرباني له مخې په دغه ټلیفون سره پاړی کیږي چې پروته ونه تللی وي
شماره بیا یواری وایم 0 5 0 0 8 8
السلام علیکم زه عبدالقدیر روزګار ولایت دریم کوټه فایناوی یم ما ورور محمد رحیم نمیری د جفای نظر کوي دی دا شل کاله کیږي چې موږ څنګه نظر کوي دا به حق نه بلته ملګری او کړي
مننه کوم ورور خدای دې وکړي چې ستاسو او د خبرونې د نورو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي موږ هم هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه په امانت سره خبره کو هر څومره چې موږ تر رسیږو موږ د پیغامونو خبرو البته یو ټکی ته غواړم چې اشاره وکړم ځینې وختونه زموږ دوستان کله چې پیغام ثبتې موقعیت سم نه دوی د ژغ کیفیت دونه شنه چې موږ وکړو کولای سو هغه خبر کو او یا هم د دې خبرې په یو ځای کې پریسوي نو موږ هغه پیغام په مکمل ډول نسو راخستلای. یا یو بل ستونزه چې ده ځینې دوستان مو خپل د ټلیفون شمیرې نه وای نو هغه هم یو نیمګړی پیغام وي چې تاسو معلومات تکمیل نه یې نو نور دوستان به پڅ پوسی چې کچیر تاسو ورک عزیز ور معلوم همي تاسو د بڅنګ اړیکه ونیسي. نو هله مودا د چې لطفا د خپل ورک عزیز نشانه وایست نو می وایست او تر ډیره حد پرې کوشش وکړئ چې د خپل ټلیفون شمیره را سره شریک کړئ چې موږ د خبرونې لالار اعلان کو او په دې توګه مرسته وسی چې تاسو ورک عزیز پیدا سي. تر د خدای په منی د مخه غوړم چې د خپل همکار تای روشن څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته کوي همکاري کوي کور ودان او تاسو د نورو پیغامونو په تمه هم يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادوما
آزادی رادیو.